مشالډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه مني. وخت ورځې 4 بجې شوې. په دې غړي کې بواري د افغانستان په غزنی ولایت کې د ټرافیک په یو پیخه کې 350 کسان مړ شوې. د بلوچستان د کوزدار په توتک سیمه کې یو بلوچ قبایلی مشر میر سعید احمد کلندرانی له دریو محافظانو سره په یو وسلوال برید کې وژل شوې. پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې په سرکاري ملازمتونو بندیز لري کړي او پر اوسه نیمای کې روښانه مستقبل اونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی ورزو بشیر ګوښته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 350 کسان مړه او 500 ژوبل شوې دي. بلوچستان کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې په ضد نن په کوټه ښار کې اړتال شوې او ټول کاروبار بند و. افغان چارواکي وایي لغمان کې د ناټو په ممبر کې د مهم طالب قمندان په ګډون څلور طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 350 کسان مړه او 15 ټپیان شوي دي. چارواکي وایي نن سهار د غزنی په اوبند ولسوالۍ کې له مسافرو یو ډک موټر د تیلو د یو ټینکر سره ټکر وکړ او په دواړو کې اور ولګید. د غزنی د ملکی روغتون مشر باز محمد همت وایي چې 25 مړي د دوی روغتون ته پر لار دي.
او نور 25 کسان مړي له سیسو سره راځلې دي. د فزونه چغم خانه او د کیږي نور چې نه دی پاته او هغه روان دي. او شفخانه په باندې ټول تفانه چې راول درې کسان هغه دي عادي خلک دي بلخ دي او یو کس له کربان په توڅه له غم علي فرید کارګر ده او دا 15 نفر چې غم محصول ده کونال ده.
د همت په وینا د زخمیانو حالت بد نه دي. بلوچستان کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې پر ضد نن په کوټه ښار کې هړتال شو او ټول کاروبار بند دی. د دې هړتال اعلان پښتونخوا ملي او میګون له هغه وروسته وکړه چې پرون په مستون کې د موټر سایکل سپرو وسلوالو په سړک کارکوونکو پښتنو مزدورانو باندې برید وکړ او وی وژل. د پښتونخوا ملي او میګون یو مشر نصر الله زیری د مظاهرې په مهال ویل
د پښتنو تاجرانو مزدورانو ډریورانو قتل عام روان دی او دا تعداد کموبیش په تېر 15 کال کې په سلهاوو ته رسېدلی دی.
د پیخې پړه د یونایټډ بلوچستان می په نامه وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د بلوچستان وزیر اعلی په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پیخې د پلټنو حکم یې ورکړی دی. د یو بل خبر تر مخې د بلوچستان په خوزدار کې نامعلوم وسلوالو د یو قبایلي مشر په شمول څلور تنه وژلي. د خوزدار له توتک سیمې څخه د لویدیځ چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو په یاده سیمه کې په یو قبایلي مشر میر سید احمد قلندرانی هغه مهال برید وکړ چې نوموړی له یو قبایلي جرګې څخه کوټ ته روان و. په سواد کې د پاکستاني پوځ وړاند وایي چې دغلته د 21 مشکوکو ترهګرو په نیولو سره د ترهګرۍ لویې هڅې شنډې کړې دي. د پوځ وړاند کرنل عارف وایي چې دې کسانو په سواد کې د ترهګرۍ منصوبې جوړولې او ورسره اهم دستاویزات نیول شوي دي. دغه په وینا له دوی څخه تحقیقات روان دي. چارواکي وایي د افغانستان په لغمان ولایت کې د ایساف ځواکونو په هوایي برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والي وایند سرحدي ځواک ویلي چې نن سهار د لنګار ولسوالۍ په نورلام صاحب درې کې شوې دې برید کې پوجل شو کسانو کې د طالبانو مشهور قماندان ملا ظاهر هم شامل دي. د یو بل خبر تر مخه د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دغلته په خوشامند ولسوالۍ کې یو ټریکټر په سړک کې د ښخ شوي مین ښکار شوی چې پکې شپږ کسان وژل شوي او یو ټپي دي. د پکتیکا د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې والي محب الله سمیم یا د پیښه په سختو ټکو غندلې او ویلي دي چې د پیښې قربانیانو سره به مالي مرسته وکړي. د برتانیې دفاع وزیر وایي افغانستان څخه د ټاکل شوې مودې مخکې د ځینو پوځیانو پر وستلو غور کوي. د ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې فیلپ هیمنډ منلی چې شپږ میاشتې وړاندې پوځ په دې زور اچو چې د امکان تر حده په افغانستان کې د ځواکونو شمیر ډېر وساتل شي. خو هیمنډ زیاته کړې چې غواړي په جنګي رول کې زیاته برخه افغانانو ته پرېږدي. ټاکل شوی وه چې د روان کال تر اخره به برتانیا خپل 1500 سرتیري راوباسي او افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره به 9000 نور پوځیان هلته پرېږدي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې په انټرنیټ د اسلام ضد موادو د خپرېدو غندنه شوې. په خبر پاڼه کې د موادو ته پرونکې غیر مهذب او د سپکوي ډک ویل شوی چې د ادارې په خبره تشدد او نفرت خوري. یوناما همدارس په افغانانو غږ کړی چې د غوسې نه د ډډه وکړي او تشدد ته دې مخه نه کړي. په اسلامي ملکونو کې امریکایي سفارتونه د مذهب سپکاوي فلم خلاف د مظاهرو لپاره تیاری نیسي. په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې اکثره د جمعې د لمونځونو وروسته مظاهرې کیږي. پرون د دې مظاهرو په لړ کې په یمن کې مظاهره چند په سنا کې امریکایي سفارتخانې ته ورننوتل. دوی د پولیسو د کاروایۍ نه مخکې د امریکایي سفارتخانې د ودانۍ شیشې ماتې کړې، ګاډو ته یې اور ورته کړ او امریکایي جنډه یې وسوځوله، چې وروسته پې پولیسو د اوبو او اوښکو بهونکي ګیس استعمال کړ. په دې مظاهرو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او له ډیرو زیات ټپین شوي دي. بلخوا د لیبیا په بنغازی ښار کې د نهه پر ورځې وی قهرجنې ډلې لخوا امریکایي سفیر او نورو ډیپلوماټانو د وژنې وروسته د لیبیا وزیر اعظم مصطفی ابو شکور ویلي د برید سره تړلې ځینې گرفتاریان شوي دي. د رویټرز خبري ایجنسی سره د خبرو په محل نوموړی ویل د بهرنیانو د ژوند حفاظت به باوري کوي. هغه زیاته کړه چې ځینې بندیزونه به هم لګي چې په خلاصو توګه د درنو وسلو ګرځول به د حکومت د اجازت نه بغیر ممکن نه وي. او تمه ده د شام لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي نړۍ مشترک استازې لخدور ابراهیمي به نن د هیواد له ولسمشر بشار الاسد او د اپوزیشن غړو سره خبرې وکړي. ابراهیمي د زیارت په ورځ هیواد ته خپل لومړی سفر شروع کړ چې د خارجه چارو وزیر ولید المعلم سره یې ولیدل. د ابراهیمي ویند ویلي معلم په دمشق کې د امن استازي ته ویلي دي چې دغه د مشن د ملاتړ کولو لپاره ژمن دی. خبرنو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. په روانه غړي کې به واورئ.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د ټریفیک په یو پیښه کې 350 کسان مړه شوي. په کوټه کې د مستونګ د زیارت دروازې پیښې پر ضد نن هړتال اعلان شوی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې حکومتي عملداري څومره ده؟
د سیول حکومت څومره اختیار ده؟ سیول حکومت د طالبانو زمانه زیات مخالف، لیکن یو فیصد اختیار نه لري چې طالبان دوی وخوځي.
په بلوچستان کې یو بل بلوچ قبایلي مشر وژل شوی. پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې په سرکاري ملازمتونو د بندیز لری کولو پریکړه کړې او د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به او د هغه زده کوونکو خبرې واوري چې د تعلیم سره سره خپل روزګار هم کوي.
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے ہم خبردار ہے کہ سفل جاب کوم گنا ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا
دے تر سنگا نور ہم یوش میری رپورٹوں لرو د مشالے دو سر اوسئی.
اوس د خبرونی لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د افغانستان په غزنی ولایت کې د مسافرو یو ډک موټر د تیلو له یو ټانکر سره ټکر کړی دی چې په کې 350 کسان مړه شوي او 15 نور جوبل دي. تر ټکر وروسته په دواړو موټرو کې اور لګیدل دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وای د پیخي زی له غزنی خارا لري دی او پر وخت څوک د مرستې لپاره نه دی ورسېدلی. زمون همکار سید شزکیم په دې اړه یو رپورت برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
پیخنن د جمعې په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د غزنی ولایت په اوبند ولسوالۍ کې د 303 ډوله موټر او یو کنټینر ترمنز د ټکر له امله شوې ده چې په کې تر اوسه پورې 350 تنه مړه او 15 نور زخمي شوې دي. چارواکي وایي چې د احمد شاه بابا د شرکت ټکر شوې 303 ډوله موټر له کابل څخه کندهار ته روان و چې له مخالف لوري را روان په موبلای لوبار کنټینر ورسره ټکر کړی دی. د دوی په خبره تر ټکر وروسته په دواړو موټرو کې اور لګیدلی دی چې د موټرو زیات مسافرو د اور لګیدو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت وایي چې دوی ته تر اوسه پورې 15 تنه زخمیان ورول شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. دوی وایي د پیښې له ځای څخه د 350 مړو له ډلې 25 تنه غزنی ته په لاره دي چې یوازې هډوکي پاتې دي او پاتې نور په بشپړه توګه سوځېدلي او د دې جوګه نه دي چې ولېږدول شي. د همت په خبره په مړو شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
او نور 15 کسان مړی له سیسوسینا راځلی دي د فزونه چې هغه خانه او د چیزی نور چینه دی پاته او هغه روان دي
شفخانه په خوا باندې خوانو د سیلې چې بيخي نه اړه څه फायदा کېدو وايي نه هغه خواله کنه نه په دې شته سان چې هغه د کی مال نه دل هغه ټول کړی نو ټول یو څه نه چې اول درې کسانې هغه دي عادي خلک دي بلخي او یو کس له کاروان په فرصت سره هغه باندې سره کارګر ده او دا څنګه نفر چې هغه مارشل ده کونال ده
د احمد شاه بابا شرکت چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ تګراتک کوي موټر چلوونکي د موټرو په اړولو او ټکر کولو خورا مشهور دي د دغه شرکت موټر چلوونکي تر دې وړاندې هم څو ځل ټکرونه کړي دي چې لامل یې سلګونه کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی سمو د وړاندې د غزنی پسفند سیمه کې هم د مسافرو یو 303 ډوله موټر د سړک پر غاړه پر ځای شوی ماین ختلی وو چې پکې تر شلو زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو د تورته بیا شاو خو دوه میاشتې وړاندې هم د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې یو بل 303 موټر په ماین ختلی وو چې پکې تر څلوېښتو زیات کسان مړه او ټپیان شوي وو
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو د بلوچستان د مستونګ د زیارت د ورځې د پیخي پر ضد نن هړتال اعلان شوی دی چې ورسره ټول ښار بند دی د پښتونخوا ګوند مشران وای پرونی پیخه تر ټولو خونړۍ او د غندلو وړ ده چې داسې پیخې د بلوڅو او پښتنو ترمنځ نفرت پیدا کولی شي په اړه نور تفصیل خدای نور نصر راکوي
د مستونګ په دشت سیمه کې د وجل سوي لسو پښتنو مزدورانو د وجنې پر ضد همنن د جمعې په ورځ د کوټې شهر د احتجاج په توګه تړل سوی د جمعرات په ورځ د همدې پیښې پر ضد د پښتونخوا ګوند تر سیوري لاندې په زرهاو پښتنو د کوټې پر سړکونو لاریون وکړ او د بلوچ بیلتون غشتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي دا ګام یې په سختو ټکو کې وغانده احتجاجی لاریون وروسته د کوټه د مطبوعاتي کلب مخې ته د یوې جلسې شکل اختیار کړ د یاد ګوند یو مشر نصر الله زیری جلسې ته په خپل وینا کې وویل په بلوڅ میشتو سیمو کې له تیرو څو کلونو راهیسې په سلهاوو پښتانه وژل شوي دي
عزیزانو دارنګا متواتر د بلوڅ په علاقو کې کلوش کی دے کا کلات دے کا خوزدار دے کا من دے او کا خوزدار دے حال تا دا پشتنو تاجرانو مزدورانو ٹریورانو قتل عام روان دے
لدی سر دا یاد گوندی و بل مشر عبدالروف لالا بیا مشال راڈیو تو ویل دا سی پیشے دا بلوچو او پشتنو ترمنز نفرت خوروی او بلوچ سیاسی گوندونا باید دا دی غندن وکڑی او دا مخنوی لپارا یا اوچات گامون پورت
د تنظیمونه چې دا به قاعده د دې مرګونو ذمواري قبلی نو موږ دا خبره کوو چې دا کم د اور لمبو ته چې په دې شکل کې دا خلک و دې ته لاسونه وړي موږ دا وایو چې دا به د پښتون بلوڅ د ګټ څخه د ولس لپاره خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي په راتلونکي وخت کې د یو داسې لمبو په شان نسی بدل چې دا به په دې کې اوچ نه او د ګناه او بې ګناه او د دې وطن هر څه به اوسېدل شي
بلخواته د پښتنو مزدورانو د دې وجنې پر ضد د بلوچستان ټولو پښتنو او بلوڅ ملتپالو سیاسي او مذهبي ګوندونو بیانونه ورکړي او د مزدورانو وجنه یې غندلې هلته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا خپره سوې خبرپاڼه د وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی له خولې لیکي د مزدورانو نایانو او ښوونکو وژنه هیڅ یو قام ته ازادي ورکولای نه سي خبرپاڼه زیاتوي وزیر اعلی امنیتي ادارو ته امر کړی چې په پیښه کې ککړ کسان دي ژر تر ژره ونیول سي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې او د ګرنګ د دې پر ضد د راپورته شوی لاریون او مظاهرو په اړه مو ریپورت واورېدو همدارنګه د ملګرو ملتونو یو پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره د دې هیواد د پلازمین اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې سبا به بلوچستان ته لاړ شي او هلته د ورکو خلکو له کورنیو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او د بشر د حقونو له فعالینو سره وویني او حالات له نږدې وڅاري په بلوچستان کې د ورکو خلکو د سازمان مشران ملت پال بلوچستان د ملګرو ملتونو د پلاوی ورتګ ته خوشبینه دي په دیړه د ازادي ریډیو خبريال بارکوال میخیل یو ریپورت برابر کړی راځي چې په ګډه وورو
د سپتمبر پر لسمه نیټه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان لخوا یو څلور کسیز پلاوی په پاکستان کې د بشر ضد اعمالو د څارنې لپاره اسلام آباد ته رارسېدلی. په ناکرار ایالت بلوچستان کې ملتپالو بلوڅانو او د ورکو بلوڅو کورنیو هرکلی کړی او هیله مند دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د بلوچستان په ټولو سیمو کې وګرځي او د خلکو فریاد به واوري. په کوټه کې د ورکو بلوڅانو د اتحادیې مشر نصرالله بلوڅ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو له پلاوی وغوښتل چې د بلوڅو په سیمو کې له پوځي عملیاتو او هر ډول ظلمونو اغیزمنو سویو خلکو کورنۍ دي له نږدې وګوري. د ملګرو ملتونو پلاوی چې دلته راځي موږ هم ورسره وینو، خو موږ ته یې بېخي لږ وخت راکړی. موږ دوی ته هرکلی وایو او هیله کوو چې دا به د دوی وروستی سفر نه وي، بلکې بیا به هم راځي او دلته چې بشر ضد کارونه ترسره کیږي او قانون تر پښو لاندې کیږي له هغه به پرده پورته کوي او پر واقعیت ولاړ رپورټ به وړاندې کوي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې د فرقه ییز اختلاف پر سر په دفی وجنو کې ګڼ شمېر هزارو تو کم شیعه مسلمانان هم ووژل شول. د هزاره قوم خلک خوشبینه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی به د دوی د بیګنا خلکو د وژنو حال هم واخلي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو فعال میرمن عاصمه جهانگیر وایي په بلوچستان کې که د هدفي وژنو تر شا حکومتي لاسونه نه وي نو ولي عاملین نه نیول کیږي. دا هر څه چې په بلوچستان کې کیږي یو څه په خپله استخباراتي ادارې کوي او تر شا یې ولاړې دي او د دا ډول غیر قانوني وسله والو سازمانونو ملاتړ کوي او یو څه خو حالات د حکومت او دغو استخباراتي ادارو له لاسه وتلي دي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر ډاکټر جهانزیب جمالدینی وایي د دوی د ګوند په شمول زرګونه بلوچستان تر ایتم دي او سلګونه وژل شوي دي او لا هم وژل کیږي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. وایي د ملګرو ملتونو پلاوی باید نړۍ ته وښيي چې بلوچستان څنګه د اور په لمبو کې سوځي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د کمیسیون ډله چې پاکستان ته راغلي هرکلی ورته وایو. موږ هیله من یو چې بلوچستان ته په راتګ سره به دوی په کوټه کې بند نه ساتل کیږي، بلکې دوی باید د بلوچستان په کونج کونج کې له هغو ټولو متاثره خلکو سره چې صدمه یې لیدلې وویني او له هغو کورنیو سره وویني چې خلک یې ژوندي ورک شوي او تر اوسه یې 470 مړي ترلاسه کړي دي او په نړیواله کچه خلک ترې خبر کړي. د بلوڅو د یو بل ملتپال نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وایي ملګري ملتونه دا توان لري چې په بلوچستان کې د بشر ضد اعمالو په مخنیوي کې مثبت ګامونه پورته کړي، خو وایي شرط دا چې راتلونکی پلاوی د چا تر اغیز لاندې رانسي او د دې ایالت حالات کټ مټ وارزوي. هغوی راغلي دي باید د بلوچستان وضعیت وڅاري او د حل لپاره یې پر پاکستان فشار راولي چې د بلوچستان د شخړو یوه حل لاره راووځي. هسې د خلکو تښتول او وژل نه یوازې کومه ګټه نه لري، بلکې نور به حالات خراب سي. زه د ملګرو ملتونو د پلاوي د رالېږلو ستاینه کوم. دا به مثبت اغېز ولري ځکه ملګرو ملتونو نړیواله اداره ده او هر ډول تصمیم چې ونیسي هر هیواد یې عملي کولای سي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو پلاوی د جمعې په ورځ کوټې ته راسي او دلته د هدفي وژنو د ورکو بلوڅانو او د هغوی د خرابو موندل شویو مړیو او هر ډول بشر ضد اعمال له نږدې وڅاري او تر هغه وروسته له خپله جانبه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کړي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو سواد ته د پاکستان په اوس په سواد کې د ترګرو د یو ممکنه بریده شندولو دا وکوي او په ترڅ کې یی دا هم وایي چې یو وشترګر ژوندۍ د ویلاسو تا ورغلی دي. دغلته د پوز ځای ویان کرنل عارف وایي دوی ځنی نور مهم اسناد هم نیولې دي چې د ځنو وجوهاتو له عمله یې په ډاګه کول نه غواړي. لسمی د مشال خبریال نیاز احمد خان په دیړه نور تفصیل کوي.
په سوات کې د پاکستان پوز ویان کرنل عارف وایي چې سوات کې د وسلوالو له اړخه د ترهګرۍ لوی هڅې شنډې کړې شوې دي او یو شمېر وسلوال سره د اهم دستاویزاتو گرفتار کړې شوې دي. دغه ترهګرو تنانو د سوات بیلوبیلو سیمو کې د ترهګرۍ یو شمېر منصوبې لرلې. کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل
یہ ایک گروہ تھا مختلف خفیہ سرگرمیوں، دہشت گردی کی سرگرمیوں میں مبتلا تھا.
دا یو ٹور گیا او چے بیلو بیلو د طرح گرے پہ ہلو زلو کے بوختو د سواد پہ بیلو بیلو سم کے دا خوارو او دا سایی وش طرح گرو اخر گرفتار کرے شو او دے کے د نورو تنانو د گرفتاری ہم توقع دا. د وسلوالو څخه اهم دستاویزات هم بلاو شوي دي چې پلټنې روانې دي. دغه رنګه یو شمېر د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې شوې چې موږ ترې په وخت خبر شو. د پاکستان فوز ویان کرنل ریف وایي چې دوی څخه نور هم څه برآمد شوي دي، ولې د سکیورټي له وجې دغه شیان لا برسېره کولی نشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په انټرنیټ کې د اسلام پر ضد یو فلم له خپرېدو وروسته افغان حکومت یوټیوب او انټرنیټ پاڼه بند کړې ده، او همدارنګه په هیواد کې د ممکنه تشدد لویرې خلک آرامۍ ته رابللي دي. د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پر ضد په انټرنیټ کې د فلم له خپرېدو څو اونۍ وروسته د تیرې سه شنبې په ورځ په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې تنه همکاران یې په بنغازی ښار کې د اعتراض کوونکو د یوې ډلې لخوا ووژل شول. ډېر زر د دې اعتراض کوونکو هر څه لمن مصر او نورو غربي هیوادونو ته ورسېده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون وویل چې حکومت یې د دې لانجمن ویډیوي فلم په جوړولو او په انټرنیټ کې د هغه په خپرولو کې هیڅ ونډه نه لري. میرمن کلنټن وویل چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه دا فلم بوګنوونکی او د غندنې وړ دی، او زیاته یې کړه داسې ښکاري چې د دې کار د عاملانو ډېر ناوړه هدف د یو ستر دین بدنامول او د کرکې پارول و. میرمن کلنټن دا یادونه وکړه چې دې ویډیوي فلم ته په تشدد سره ځواب ویل هم هیڅ راز توجیه نه لري.
It is especially wrong for violence to be directed against diplomatic.
دا وایي په خاص ډول دا یو ناسم کار دی چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو پر ضد تشدد ته لمن ووهل شي. دا هغه ځای دی چې اصلي هدف یې سوله او په ټوله نړۍ او کلتورونو کې د تفاهم رامنځته کول دي. حکومتونه موظف دي چې د دې ځایونو او خلکو ساتنه وکړي. د میرمن کلنټن له دې وینا وروسته هم په یمن، مصر، لیبیا، سودان، تونس او ایران کې اعتراضي مظاهرې وشوې. د مظاهرو تر ټولو لویه قرباني د سه شنبې په ورځ په لیبیا کې هغه مهال وخیسته چې په دې هیواد کې د امریکا سفیر کریستوفر سټیفانز او د سفارت درې کارکوونکي ناوخته په بنغازی ښار کې ووژل شول. د یمن په پلازمینه سنا کې په دې ورځ مظاهرچیانو د امریکا پر سفارت حمله وکړه او د سفارت د ودانۍ دروازه یې ماته کړه، چې په نتیجه کې پولیس د اوښکې بهوونکي ګاز شیندلو او د اوبو شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ شو. او د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا مظاهرچیانو د اعتراضونو په درېمه ورځ له پولیسو سره اخو ډب وکړ. په ایران کې محصلینو د دې فلم پر ضد مظاهره وکړه، خو امریکا په تهران کې سفارت نه لري، نو ځکه د پولیسو اضافي ځواکونه د سویس د سفارت مخې ته چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي واستول شول. په عراق کې یوې وسلوالې ډلې چې د دې هیواد د جګړې په کلونو کې به پر بهرنیانو حمله کولې ګواښ کړی چې په دې هیواد کې به د امریکا پر ګټو حمله وکړي. په تونس او سودان کې هم پولیسو له اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي. امریکا په بنغازی کې د خپل سفیر له وژل کېدو وروسته دوه لوی جنگي بیړۍ او 50 سمندري سرتیري لیبیا ته واستول. امریکایي څېړونکي په دې اړه څېړنه کوي چې ښایي القاعده شبکې د بنغازی له مظاهرو څخه د امریکا پر سفیر د حمله لپاره د پردې په توګه کار اخیستی وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او زو اسلام آباد ته د غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې شوي سیمینار کې د فاټانا راغلي ملمنو په دې خبره زور راوړو چې حکومت او پوز دې په قبایلي سیمو کې د امن وضع ښه کړي چې راتلونکي ټولټاکنې په سیمه کې په ښه ډول وشي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پری یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه ورو.
د غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې په اقرا یونیورسيټي اسلام آباد کې په فاټا کې اصلاحات، ترهګري او راتلونکو ټولټاکنو عنوان لاندې یو سیمینار وشو. د تنظیم مشر ډاکټر اشرف علي د سیمینار د مقصد په حق له مشال رادیو ته وویل:
قبایلی سیمه کې دا وکټی شي چې کوم راتلونکو عمومي انتخابات کې د اغه د لپاره عمومي ماحول څنګه دی. آیا موږ دې ته تیار یو چې د عمومي انتخابات په خطوګه باندې سرته ورسو؟ حکومتي تیاری سمردي، په خلکو کې جوش و خروش سمردي، الته کې کم امنیتي وضعیت چې کومه ده هغه څنګه ده هغه د دې لپاره مناسبه ده چې هلته کې د انتخابات وشي. په دغه حواله باندې مونږ فاټا نه مختلف میلمانه راغوښتو چې په دغه باندې خبرې اترې وکړي چې آیا دا ممکنه ده چې په عمومي انتخاباتو کې عام خلک ته هماغسې برخه واخلي څنګه چې د پاکستان په نورو سیمو کې خلک به اخلي.
د عوامي نېشنل ګوند غړی او قانوندان عبداللطیف افریدی وایي چې په قبایلي سیمو کې د قانون عملداري نشته او په دې سیمو کې رڼې او په آزاده توګه انتخابات کول ممکن نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې لطیف افریدی وویل
فاټا کې طالبان چې څومره دي نو دا زمونږ د جرنیلانو د فوج او د اسټابلیشمنت په خوخال تکي دي. زه د دوی نه دا مطالبه کوم چې خپل ایسټس ختم کړي. دا قبایلي علاقې خلک شته د پاکستان ایسټس دي. نو بهتره خبره دا ده چې جرنیلان دا مداخلت پالیسي چې ده بند کړي. مونږ داسې په طریقو طریقو دا خبره آزمایش وکړی دی. د سیول حکومت څومره اختیار دی؟ سیول حکومت د طالبانو زمانه زیات مخالف دی لیکن یو فیصد اختیار نه لري چې طالبان دوی وخوځي.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټر زاهد حسین وایي کده ټول ټاکنو نه وړاندې حکومت مناسب ګامونه پورته کړي نو ممکنه ده چې د قبایلي سیمو اولس هم په خړ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي.
کله په ټول ملک مکمل امن وو هغه باوجود هم په پاکستان کې میکسیمم 34% ووټ کاسټ شوی دی. مونږ ولې دا فرض کړو چې په فاټا کې 100% ووټ کاسټ پولیټیکل پارټیانې دي حکومت ادارې دي بین الاقوامي کم ابزرورز دي دا ټول دی راشي اول دې د حکومت ذمہواري او د پارټیانو دا چې انرولمنت زیات کی او هغه نه پس کم سکیورټی دا غي مېر دي حکومت زیات کی او آی ډی پی کم چې کمپنسیټډ ایریا کې دي دوی لدین د ووټ مخور کی نو کدا ټول طریقې وشي نو ما خیال لږ کم نارمل پاکستان کې ووټ پوت کیږي هغه نه بخو ووټ کاسټ.
په سیمینار کې شرکت کوونکو زیاته کړه چې حکومت او فوز د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او فاټا کې د راتلونکو ټول ټاکنې په خشان وکړي چې دا شان قبایلي اولس په ملکی سیاست کې شاملې دوه وروستو د اف سی آر په شان قانون نه خلاصون عمومي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په قبایلي سیمو کې د امنیت او د غرنګ دغلت کې د راتلونکو ممکنه ټول ټاکنو په اړه د شوي سیمینار حال احمد الله درکو. اوس هم یو رپورٹ لرو. پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې په سرکاري ملازمتونو لګیدلې بندیز لري کړې دي. د قبایلي سیمو خلکو مشالې دوته ویلې دي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جنگ له کبله په دغه سیمو کې د حکومت لخوا په سرکاري نوکریانو بندیز لګول شوی وو چې له وجې د دې ځوانان بے روزګار شوي او په ناسمو سرګرمیانو کې اخته شوي. اوس په دغه بندیز لري کولو دوی خوشاله دي خو وايي باید نوکریانې په میرټ باندې ورکړل شي. نور تفصیل د مشال لري خبر یا لکوي.
په قبایلي سیمه کې د طالبانو په خلاف د جنگ په وجه د پاکستان وفاقي حکومت په داسې سیمه کې په سرکاري ملازمتونو باندې بندیز لګولای و. څو ورځې کېږي چې حکومت د دې بندیز لره کولو فیصله وکړله. د بندیز په وجه په قبایلون څه اثرات پرېوتل او دا وخت چې بندیز لره شو قبایلون څه محسوسوي او په دغه اولې سره کومې غوښتنې لري؟ د سویلي وزیرستان دوه قبایلون ملک سید محمد ایڈوکیٹ او محمد خلیل مسعود ویایی.
ملک سید محمد ایڈوکیٹ سید خبر کوم دا درې څلور کله مخته چې کیم بین الاقوامي افات په فاټا باندې ول ودا دغه د میش په ځوانون باندې ډېر منفي اثرات وچاول. هغه شی یو ته مقامي خلک روزګار کوو روزګار په دوکاول ډېر ورته مشکل شو کومه ته په ملزمتنه د میډیا باندې پمدی ولا غواله د اخر امیج لیکا پړانو جوان چې کیم دا هم روزګار شو ویس میډ دا کومه ډېر شکریا ده کوي چې دا بلیم لره کوم او دغه په چالو په قبایلی کم د ډېر شاه سره پمن
د مونږ محمد خلیل خان دای کوم حالات روغلل پرشنې د واجنه د جنگې د واجنه دا ته خلک اس هم بیروزګار وو د ډېر سره نور هم ډېر جوړ بیروزګار شو د بد قسمتې نه حکومت په ملازمتي نه بند هم پابنده ولا غولې هیڅ څه وخت حکومت دغه نه پابنده چګه کړل د ډېر شکا د مخستل یو او دغه نو خلک ته ډېر شمو کوم لاو چې کوم ځوانون دولت بیروزګار وي او اوس پروزګار شي او مثبت سرګرمه بند ولا گیا شي دغه علاقې د پرود د ډېر نتیجې وروزي
په دغه لړک شه د قطبی قبایلی سیمو او بلوچستان د پاره د سینټ قائمه کمیټه ستر مشر مولانا محمد صالح شاه قریشی مشال ریجو تا په دارنګ ورغه ده.
حکومت چکن په فاټاک سے په ملازمت کې له پابندۍ لګولې ده. یوه خو دا دی غنا حوال کړی نو هیڅ کوي خو هیڅ ملازمت کې نه پابندۍ نه لري. دا حکومت شکریا ده چې دا شو وسول ده قبایل غاری پسمنه مجبور خل نه او دا نه حکومت نه مطالبه دا چې د چنه پابندۍ نه لري د ملازمت کې نه دا په مرګ باندې دا په معیار باندې د هزارې کوم شبدا ورکړي.
قبایلون د وفاقي حکومت دا فیصله ګړه مانی خور سرا دا غشتنا حق کوي چې وفاقي حکومت خپل دا فیصله د فایلونو د چکرونو او نوښتیانو هم وژغوري.
پښتو وای مشال ریډیو وار
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شوې دي 4:30 بجې او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د کابل کندهار پر لوی لار په یو ټرافیکي حادثه کې 350 کسان مړه او 500 روبل شوې دي. په بلوچستان کې د لسو پښتنو مزدورانو د وژنې په ضد نن په کوټه ښار کې هړتال شوې او ټول کاروبار بند دی. همدې صبح کې یو قومي مشر سره د دریو ساتونکو وژل شوې. سواد کې د پاکستاني پوځ وایي وای چې دغه د یو بش مشکوک ترهګرو په نیولو سره د ترهګرۍ لوی هڅې شنډې کړې دي. افغان چارواکي وایي لغمان کې د نټو په بمباري کې د یو مهم طالب قمندان په ګډون څلور طالبانو په پکتیکا کې د سړک د غاړې په منځ چاودنې کې شپږ پولیسي وګړي وژل شوي دي. برتانیه وایي کې د شل افغانستان څخه خپل پوځیان له ټاکلې مودې مخکې وباسي او د شام د مسلې د حل لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي لخدر ابراهیمي باندې د ولسمشر بشار الاسد سره ګوري.
لن خبرونه مو د مشالې دیونه اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنو ورسپاڼو کوم مهم خبرونه خبر کړی دي او د دوی په اداریو کې څه دي د هر سره د ریاض مساخیل پر رپورټ کړو.
نن کوم پاکستانی ورسپاڼو ته ګورونو دی کې اکثر ورسپاڼو خپل ادارې د 13 نه پورس کراچي او لاهور کې په دوه کارخانو کې په لګیدلی اور لیکلې دي. د کې آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په مجموعي توګه د دغه اورونو د لاسه خوښه 300 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوې دي. ادارې لیکي چې دا قسمه پیښو کې د متاثرینو بچکولو لپاره د سازو سامان کمی او متعلقه ادارو ناقص کارکردګي له وجې هم د مړو شمیر زیاته شوې ده او د پیښې وروسته حکومت د هر خاندان لپاره 2 لک روپو امداد اعلان وکړ. پکم چې د متاثره کورنۍ گزاره کېدل ګران دي. ادارې لیکي چې حکومت ته نه صرف د داسې پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د متاثرینو کورنو ته د امدادي رقم ورکولو نه علاوه د دوی د روزګار بندوبست هم وکړي چې راتلونکو کې د دې خلکو گزاره وشي. د دې نه علاوه حکومت ته د اور وجلو لپاره چې کم ضروري ساز سامان دي د هغې هم بندوبست وکړي چې ورسره به په راتلونکو کې دا قسمه پیښو کې کم نه کم مالی او ځاني زیان کیږي. د غرنګ جنگ ورسپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې هر څوک د بازي حل لخوا دا غوښتنه کیږي چې د کراچۍ کارخانې مالک د دې هر څه ذمہوار دی او باید چې هغه وجل شوی او جوبلو کسانو ته معاوضه ورکړي او د هغه د کارخانې لیسنس دې هم منسوخ کړي شي. ادارې وایي چې د دې سره سره قانون نافذونکي ادارې هم ذمہوار دي چې د لیسنس ورکولو په وخت د کارخانې سہولیات ولې نه وکتلي. خو تر ټولو اهمه خبره چې نن سبا د هر تن په خوله ده هغه دا ده چې پیښه کې د کلنګ اخستونکو او ځمکه قبضه کوونکو کسانو لاس دی او څنګه چې د کارخانې مالک هم دغه خبره کوي نو باید چې د دې خبرې هم پوره پوره پلټنې وشي او موارو تا ورسیدی شي. اداریا خره کوي چې قانون نافذونکو ادارو لا د داسې خلکو په ضد کوټلي ګامونه اخستل پکار دي ځکه چې د دوی د لاسه اکثر بیګونا خلک وجل کیږي او د کراچۍ پیخه کې هم سکم 300 کسان وجل شو. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور ښار کې په ناقانونه توګه میش یو شمیر افغان کډوال نیول شوی دي او دوی په دغه جرم کې جیل ته ولېګل او دا رنګ به ډېر زر دا کسان واپس افغانستان ته ولېګل شي. ادارې وایي چې پېښور کې په لکونو غیر قانونه افغانان میش دي او دا خبره اوس د چانه پټه نه ده خو دا خبره د اطمینان او تسلې وړ ده چې د روان کال دسمبر میاشتې پورې به دا ټول افغانان واپس ولېګل شي او دا به ډېر ښه وي چې حکومت دې لړ کې د اوس نه افغان کاروباریانو ته خبرداري ورکړي چې هغوی خپل بارونه راټول کړي او نوټس ورته ورکړي شي چې دوی به خامخا په دسمبر کې ستنول شي. ادارې زیاتوي چې کم افغانان پاکستان کې پاتې کېدل غواړي نو باید چې حکومت په دې تجویز عمل وکړي چې هغه افغانان به دلته پاتې کیږي چې په خپل کاروبار کې کم یو پاکستانی شریک کړي نو په داسې صورتحال کې د ورته دلته د پاتې کېدو اجازه ورکړي او د دې سره سره دا هم باوري کړي شي چې دوی سره په نوکرانو کې به 50% پاکستانیان وي نو دا شن به یو طرف ته بیروزګاری کې کمی راشي او بل خوا به د پاکستان معیشت ته هم دورسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجله کې لیکوال ډیوډ ایچ یانګ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تر دا مهال دا معلومه نه ده چې د تیرو وختونو په پرتلا په دې تیر پر لیکي ولې افغانانو د طالبانو پر ضد مزاحمت زیات کړی دی. کې دې شي ځکه چې طالبان د دې نه خبر دي چې امریکایي او ناټو ځواکونه د دغه هیواد نه د وتو بهیر ته رورو نږدې کیږي. نو ځکه د معمول برخلاف خپل بې ځای غوښتنې نورې زیاتې کړې، او یا ځکه چې په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د کمیدو له وجې افغانانو سره د خپل امنیت فکر زیات شوی دی. لیکوال ډیوډ ینګ لیکي چې دا دواړه تشریحات ډېر ساده دي، ځکه چې په افغانستان کې د ولسی پاسونونو بهیر هم دې طرف ته اشاره کوي. سکه هم دغه پاسونونه دا مهال په وړه پیمانه دي، او چرته چې دا پاسونونه کیږي عملونه یې مقامي او لوبغاړي هم ځای دي، خو بیا هم د طالبانو په اړه د افغانانو په پخوانی سوچ کې بدلون طرف ته اشاره کوي. لیکوال زیاتوي چې سکه هم طالبان مضبوط دي، خو افغان او امریکایي چارواکي غواړي چې د طالبانو پیاوړتیا په دغو وړو وړو پاسونونو ووهي. خدا امریکایي او افغان چارواکو لپاره دا هم ممکنه نه ده چې د دغو ټولو ولسی پاسونونو تر اوږدې مودې پورې ملاتړ وکړي، ځکه چې دوی سره هم دومره وسایل نشته. کابل لګیا دی په بیلابیلو طریقو غور کوي، خو چارواکي دې سوچ هم اغېستي چې په راتلونکو کې تر څومره مودې پورې دغه پاسونونه په پام کې ساتلی شي. لکه د مثال په توګه دوی خپل قیمتي وسایل د یو داسې پاسون په شاو دروي چې د حکومت وفادار او په ولس کې جرړې نه لري، او که د یو داسې پاسون چې په مستقبل کې د طالبانو پر ضد په ډېر قوت سره جنگ وکړي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان په دوو لویو ښارونو کې په کارخانو کې د اور لګېدو له امله د 300 نه زیات کسان وژل شول، چې الزام یې د دغو کارخانو په ناکاره ودانو، بندو کڑکو او د قانوني بنیادي ژغورندو یا سهولیاتو په نشټوالي لګول کیږي. ورځپاڼه د ژغورونکو ادارو د کارکونکو له خولې لیکي چې دغه کارخانو ودانې داسې جوړې وي لکه د مرګ دامونه، او هغه کسان چې په دغو ودانو کې دننه وو د اور لګېدو نه پس ورته د تیښتې لار ملو نه شوه، او دغه ټول په دغو ودانو کې دننه د لوګي او زهرجنو ګیسونو له امله مړه شول. ورځپاڼه زیاتوي چې د دغو دواړو غمیزو له وجې به اوس په دغه هیواد کې ټوله توجه د جامو او رختونو جوړولو په هغو کارخانو مرکوزه شي چې مزدوري پکې کمه او کارخانه دارو ته د برآمداتو له وجې ښه ډېره ګټه ترلاسه کیږي.
دا زموږ همکار مجید بابر چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مقالې وړاندې کولې. اوس یو بل مقاله هم لرو په فارم پالیسی مجله کې، د پاکستان د موجوده بهرنۍ تګلارې په اړه مقاله خپره شوې چې لیکي پاکستان په دې هڅه کې دی چې د سیمې له هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، چې یو بیلګه یې له هند سره د ویزو اسانی او اقتصادي تړون نه دي. احمد شاه اعظمی دا مقاله لوستي او مهم ټکي یې تاسو ته دروروي.
په فارم پالیسی مجله کې لیکوال میتیو اکنز لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په اسلام آباد کې تیر اونۍ په یو مرکه کې دا خبره ومنل چې دا کال د دې لپاره له ستونزو ډک وو. لیکوال زیاتوي په رښتیا هم په وزارت کې د میرمن کر لومړی کال له یو شمېر سفارتي بحرانونو سره مخامخ وو، لکه په لنګوټا کې د بم لارې وژنې، د ترهګرو سپارل او خطایي ډزو کې د ځواکونو وژل د ذکر وړ دي. خو د هر څه پرته نوموړی د کامیابۍ احساس کوي او وایي چې د غبرګون د ډیپلوماسۍ پر ځای پر فعال ډیپلوماسۍ باور لري. لیکوال پر مخ لیکي میرمن کر تیرونی پاکستان ته د هند بهرنی چارو د وزیر اس ام کرشنا په مشرۍ کې د پلاوی تر راتګ یو ورځ وړاندې د دې باور څرګندونه کړې وه چې له هند سره پر سمه لاره تک کوي. کرشنا پاکستان ته څه باندې یو کال وروسته سفر کوي او د نوموړي په سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر او ممبئی بریدونو د لانجو د شتون سربیره په تجارتي اړیکو کې پرمختګ وسو. دا ځل کرشنا په ویزو کې د نرمۍ پیدا کولو تړون هم لاسلیک کړي چې دا ډول به د دواړو هیوادونو وګړي وکولای شي چې د یو او بل هیوادونو ته په اسانه سفر وکړي. لیکوال پر مخ لیکي د هند سربیره هینا ربانی کر څو ځلې افغانستان ته ولاړه او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شته ستونزو لولسمشر کرزي او نورو لوړپړو حکومتي چارواکو سره ولیدل. د ذکر وړ خبره خدا ده چې د پاکستان د سفارت د یوې نوې ودانۍ د پرانستې په دستوره کې د شمالي ټلوالي ګڼ شمېر مشران هم د مخ په قطار کې ناستول چې پاکستان یې خپل لومړی دشمن ګڼي. لیکوال لیکي د دوی شتون په افغانستان کې د پاکستان د تجربه کار سفیر محمد صادق د اوږدمهاله محتاط تګلارې نتیجه ده. د میرمن کر په خبره د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي چارواکو سره د لیدو ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره هم ولیدل چې دا د اړیکو په پرمختګ کې د پام وړ ګام دی. لیکوال پر مخ لیکي بلخوا پاکستان د امریکا د فشار پرته له ایران سره د ګیس نل لیکي د غزولو پر پروژه لاسلیک وکړي، او د دې سربیره د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هم راتلونکي میاشت اسلام آباد ته روان دي. لیکوال په پای کې لیکي ل امریکا سره پر یو شمېر موضوعاتو تر اختلاف وروسته پاکستان د سیمې له هیوادونو سره اړیکو ته د پراختیا هڅه کوي. که څه هم پاکستاني چارواکي دا کار د امریکا په غبرګون کې نه بلکې د سیمې له هیوادونو سره د شو اړیکو په مخه ګڼي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر سپکه او درنه وسله چې د امنیتي چارواکو لخوا د پوځي عملیاتو او تلاشیو پر مهال د دولت د مخالفینو یا غیر مسؤوله اشخاصو لخوا نیول شوي ډایاګ یا د بې وسلې کولو بهیر ته او وسپارل شوه. په همدې اړه له خوست څخه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
هغه ځانګړي مراسم چې د تختبې کې په پوځي قشله کې ډایاک یا د بې وسلې کولو پروګرام ته د 115 میله سپکو او درنو وسلو د سپارنې په موخه جوړ شوي ول، په کې د خوست ولایت ملکي مسؤلینو او پوځي قمندانانو برخه اخیستې وه. یاد وسلې چې د ملي اردو د منصوبینو او امنیه قمندانۍ د پولیسو لخوا د خوست په بېلابېلو سیمو کې د پوځي عملیاتو او د مشکوکو ځایونو د تلاشۍ پر مهال نیول شوې، د جمهور رئیس د 15 نمبر فرمان د پلي کېدا په موخه یاک یاد به واسطه کول ملي بهیر ته وسپارل شوی. دا یاک پروگرام چې په خوست کې له 2001 زیږیدې کال راهیسې پیل شوی، په اړه یې د نوموړي پروگرام مشر ډګروال شیرداد داسې څرګندونه وکړي.
کله چې د ډایرک پرساد د خوست په ولایت کې شروع شوه، دا د غیورز نه تر وسه پورې یو دشمنه په خوا موږ تسلیم کړی و، او نن تقریبا 8 سله اردوی ملي راوړې ده او 10 سله قمندانۍ امنیه راوړې ده.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال سردار محمد زازی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دوی په پام کې لري په خوست کې د میشتو امنیتی ادارو سره د کلک همغږۍ له لارې له خلکو او غیر مسؤولو ډلو څخه چې له ځانونو سره سپکې او درنې وسلې ساتي، وسلې ځینې راغونډي او د ډایاک ملي بهیر ته یې وسپاري. امنیه قمندان د یادو وسلو په لاسته راوړلو کې د امنیتي ادارو د منصوبینو هڅې او کارنامې هم وستایلې.
هغه غیر مسؤول اشخاص او افراد چې ځان سره وسلې لري، سلاوي لري، موږ به هڅه وکړو چې په هماهنګۍ سره د ملي اردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو او ملي امنیت ترمنځ په یو خاص هماهنګۍ سره دغه سلاوي راجمع کړو او د غیر مسؤول اشخاصو نه د ډایرک پروسې ته وسپارو. نن دغه سلاګورې چې موږ ډایرک پروسې ته تسلیموو، او په دې حساب کې لکه چې څنګه چې والي صاحب وویل، دغو افسرانو، ساتونکو او ساتنمنانو او بریدملالو حالی زلی دی قدر وردی چه شپاور زحمت رو باسی.
پا یاد و مراسمو که خوستوالی عبدالجبار نعیمی هم پا خپل و خبرو که لغیر مسئول و اشخاص و سره ده ناقانون و وصلوشتون ده خلق و لپاره ده اندخنی ور و باله، او وی بل چه پا دیاره لپوزی ارگانون و سره پا گره زانگلی تدابیری پلانونه تر لاسلاندی نیول شویدی.
دقیقا نین سالا چه پا مجموع که اول اسمیل ده ملی پولیس و لخوا او اونی میل سالا ده ملی اردو د منصوبینو لخوا دلته راوړل سوی او رسمان ډایرکټ سپارل کیږي. دا په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو تلاشیو کې، په مختلفو ساحو کې چې دوی تلاش راغلي دا دلته راوړي او دلته نن رسمان د ډایرکټ نشم تر سپاري. پلانونه چې موږ د امنیت په باره کې لرو، د هغوی تطبیق او هغه چیرې چې موږ د ولس او موږ د خلکو تشویشونه چې دغو سلاو څخه ناوړه استفاده کیږي، د هغوی تشویشونه هم رافسوي.
یاد دیوی سره د دې چې په تیرو شپږو کلونو کې خوست کې ډایاک ته 2640 میله سپکه او درنه وسله سپارل شوي، خو د کتون کوله انده دا بهیر ځکه پوره بریالی نه دی چې لا تر اوسه هم له غیر مسؤولو اشخاصو او ډلو سره د راټولې وسلې څخه په مراتبو څو برابره زیاتې وسلې شته چې په روانو ناامنیو او بریدونو کې کارول کیږي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیر.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. اوردونکو، سکل کې په پاکستان کې د پولیو درې دیش کې سونه مخه ترغلي دي چې یوازې درویش پکې په خیبر پختونخوا او قبایل سیمو کې مخه ترغلي دي. د سیاحت نړیواله اداره وایي چې قبایل سیمو کې د رسائی نه کېدو لوجه دغلته دغه وایرس زیات شوی دی. پړې نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې په بیړنۍ بنیادونو د پولیو کمپاینونو باوجود د پولیو کیسونه مخ په زیاتېدو دي. هم په دې لړ کې چې کله مونږ د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر الیاس توري نه وپوښتل، نو د هغوی وینا وه چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د خرابو حالاتو له وجې اکثره ماشومان د قطرو نه پاتې شي. نو همدغه وجه ده چې قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د پولیو زیات کیسونه رامخته کیږي. ډاکټر الیاس دوری په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي څنګه چې تاسو ته پته ده چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ټیمونه هلته کې د رسایۍ غټه ستونزه لري، او دغه رنګ بیا د دغه سیمو نه اکثر خلک د خیبر پښتونخوا بېلابېلو برخو ته کډې کوي. همدغه وجه ده چې د کډو کولو له وجې اکثره ماشومانو ته په باقاعده توګه قطرې ملو نه شي یا د قطرو خوراک په منځ کې وخت ډېر تیر شي، نو بیا د دغه بیماری وایرس خورېږي. نو دا د ویکسین مسله نه، بلکې د قطرو د خوراک نه پوره کېدو وجه وي. یاد دی وی چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا هزارې ډیویژن تورغر سله کې د پولیو قطرې اخیستو باوجود یوې ماشومه د پولیو درنس کار شوې ده. نو دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جنباز سوایي دا صحت نړیوال ادارې د شمیرې تر مخه په پاکستان کې د پولیو کیسونه سخ کال 33 دي، چې په خیبر پښتونخوا کې دغه کیسونه 11 او قبایلي سیمو کې 14 دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورٹ مورید او سموار رسیدلې ده. د اونیزي خبرونې روښانه مستقبل د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به تاسو واوري چې داسې زده کوونکي هم شته دي چې هغوی د خپل تعلیم سره سره او دغه رنګ د خپل زده کړو سره سره روزګارونه هم کوي. نو راځي چې هغوی څرنګه دغه دواړو ته وخت ورکوي. د هر څه د منورشا تیار کړی دي ستاسو لپاره دې پروګرام کې، یعنی هر اونۍ دا پروګرام ستاسو لپاره منورشا چمتو کوي.
د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای، ځکه چې دغه یې تعلیم متاثره کوي. خو دا تل لسو کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی 12 جماعت پاس کړی وي، او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي، بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي. په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي، بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي. په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري، د خپل تعلیم او کراچۍ ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي.
کراچی یونیورسٹی نے ایم ایس سی کوم پیٹرولیم ٹیکنالوجی ایم ایس سی کوم فائنل ایئر میں سٹارٹ تھے اور بس دل تک یونیورسٹی سے نزدی پاتی کی کراچی کے ماں داخلہ دی وجہ نکڑے تھا کہ اصل کے پشاور کی سینا فیسلٹیز کم دی دم خبر تھا کہ پشاور تو وجہ تھا رہائش مسئلہ اور لکڑی رہ جاتی مسائل یہ بلہ رہائش تک ڈیر ایکسپینسو دے گا نا اور بلہ کی زمین فیملی دور شاط نے سپورٹ نشتے فائنینشیل کا نا دل کراچی کی خود جی دے پڑھائی لے گردان ہوں گا دم خبر دار کہ دل تک فیسلٹیز لے خپل جاب کوم گنا ٹیوشن ٹیچنگ کوم گنا نو اگے کے خپل چرے کنا سمسٹر فیس ما وغیرہ او دا
دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې. په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو، خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي، یعنی ټیوشن ورته کوي، نو ښه گزاره یې کیږي.
دس چل لیجیے سے چلے کہنا تقریباً چلے کہنا سہار میں 4 بجے پوری یونیورسٹی کی ماں اور امدادی زمین چلے کہنا یونیورسٹی فل فیس چلے نا سیمسٹر فیس پہ 8,750 روپئے دے دیے کراچی یونیورسٹی پیٹرولیم فیس پہ کہنا اور نپائی کے زدہ کم کی ٹیوشن خیمہ دو دری سے ٹیوشن خیمہ 4 بجے زل تن لرشن تا 4 بجے میں تقریباً 8-9 بجے پورے زل کے مختلف کورن کی ٹیوشن خیم کہنا معشومان کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والا او اے لیول والا اسٹوڈنٹ ہوں دینا ٹیوشن خیمہ بس فل کور تراشم یا گھنٹہ دو خپل اسٹڈی کو موبائل دے تک یونیورسٹی ملاوی نه لایبرری کې سټډي وکم او بل دا چې زمما لکه خرچي چې کوم داغنه علاوه چې خپل کمرې کرای دا کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه دا زمما د روټۍ خانه پینې خرچه ده نو بس الحمدلله دوره گزارو شي چې هغه دې کې راوځي نو بل دا چې مینه کوم ځکه چې مخکې اور پرابلم خو اوس لکه ټیچینګ لاین کې لګه ایکسپیرینس موشن هغه وجه باندې اوس چې کنده پرابلم لګه حل شول
نوموړی د خپل ژوند او تجربه پرانا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالات مقابله ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره خلوړ مقام په پام کې نیسي
زما خپل ځان ما انټر چې دی کنه زما په لس کال عمر په ما باندې مور پلار کړی او دا نه پس سیټ ګریجویشن او ما د کراچۍ نه وکړ او می سیم د کراچۍ نه کوم ان شاء الله چې دی کنه ایم ایس او پی ایچ ډی چې دی کنه هغه د بارو بهر څه کال شپ د پر اپلای کوم نو هغه بوم زما په خپل خرچې دی نه ځکه چې مور پلار چې دی کنه دورا وی نور ما شومان یو بل چې تل سو کال پورې یو د ځوان شي کنه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل پکاري او د دې بوجي چې مور پلار باندې بو جوړ شي نو دا نه خبره چې انسان خپل خپل ودریږي خپل خپل درې دل باندې دا نه غوړي چې دې سره انسان چې نو مخ کې ورا سختې تیری دین دورا بچی دی کنه تانا چې دینو سولډ مطلب صحیح انسان جوړی دی دې سختې دې نه تیری کړی تا د زندګۍ کله چې دی کنه نه تندې لوګې نه تیری کړی دا نه باوجود چې انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نشي جوړی دی
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم ترڅنګ کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېر خواري کوي
په دې حواله باندې زه دا وایم کنه چې موږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټل کیږي څنګه خرچ کیږي نو ما سره فکر دی چې یار موږ دا سټډي وکم زر تر زر کمپلیټ کوم او بیا ځو جاب شروع کوم او هغه چې دین هغه د پیسو هیڅ قدر نه ځکه چې خپل مهنت نه کړنه هغه قدر نه نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې الحمدلله دالې چې خپل ټیچینګ هم کوم هغه سره خپل سټډیوم دی ار سوم دی هغه باوجود الحمدلله زما چې په ډپارټمنټ کې فرست پوزیشن روان دی او انور لکان ته ګورم د مور پلازه پیسو چې نه یا په پیپر راګیری شي وي چې اچي نه دغه چې خپل یو کس تعلیم کوي جنا سره
نو موړی د خپل کول هلکانو او جنکو لپاره دا پیغام لري
د کول لومبه دا چې ارسه کوي کنه خپل طلای باندې کمپرمایز چری مکوي که څه کوم مقصد دی تاسو مور پلار تاسو سره واړی ار مور پلار دا واړی چې زمونږ زری یو پوسټ باندې لرشي او چې لکه زمونږ زری چې کنه یو یا لور دا یو خاص پوسټ اور سی یو یو خپل چې کنه دغه هغه ته ملاوي شي باندې دا زمونږ دا پیغام دی چې ارسه دی نو ارسه از ریلیټډ دی مهنت سره زمونږ چې سره مهنت کیږي کوي او چې سره چې کنه ځان دی اخوا دی خو جنگ جګړو دی سیزن سره اوسه تی کنه سره په امان دی نو ډوره بخای او بس مین مقصد دا دی چې پړای چې کنه سره په خطر کې کوي یو انسان جوړېدو کوشش وکړي چې انسان چې دغه په دنیا کې په معاشره کې د خن په خنه ضرورت خلک وي
عباس خان په پېټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرج لپاره نورو طالب علمانو ته سبق خای په پېښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیګری یې کړی ده د تعلیم ترڅنګ یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کورنا نوکری کړي وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جنکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کم وي خو که جنکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایتو ترڅنګ سنا سره کار کولی شي
په دغه کار کولو چې ما کله خپل اف ای وکړله او ما پس سی بی بی ای کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړو خو هغه زما جاب په تاسو چې یو خلک ته چې څنګه چې موږ په خبرو خپل پاتې ولته به تاسو په دې کې اخر کال چې دا سه د دې چې نه کو په هر وخت کې نو جاب کول ته خره غنل کیږي ما ته دا اجازه نو چې زکور نه بهارو زم او زه کار وکړم نو هغه کې د ما دغه تر هغه وړو چې ما خپل د ما دا یو انیشیټیو دا وس چې ما د څه کار ولټولو چې کوم کور کې کنه
دا چې د تعلیم سره د کار کولو لوجه تعلیم متاثر کیږي او کسنګ په دې پښتنه حنا دورانی وای
دا خو چې تا چې په هغه کاش پرې دا چې کم د کار کوي او دا غي خپل بیا دې سیس پرې دا چې په تعلیم سره سانه ځان کار کوي او خپل دې جاب سره سانه کار نه کوي که تاسو کار کول غواړئ چې تاسو دواړه سيزونه په یو شانت او کوي په یو مخ باندې کوي او دواړو لخه پوره توجه ور کوي نو په تاسو چې تاسو باندې بل نه بوج خو زیات راځي دا خو ته چې څه دغه خبر نه چې تاسو یو سيز کې پوره توجه ور کوي چې دې په سم دسي په دغه باندې راغلي نو هغه هم نه کیږي دا نو په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما به دا کوشش کوم چې سړي چې کار کوم لګیم زه بسری بسری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورک کسانه کین نه ملت کم شه به وچ د نور کسانو نور مرګ دی چې دوی سره بزات ټایم ما سره بدون نو خو خپل ډیر کوشش کولی چې خپل تعلیم نه خټه سم ما ورکړه دی زما چې کوم اند رزلټ رالو اخر مت په لګی دا چې خپل تعلیم نه خټه ټایم ورکړه زما جی پی چې هغه زما د نور مرګ سره برابر به بل کې نه لکه زیاته بم اینه به کم نه
هنا بیبی وایي د تعلیم تر څنګه د کار کولو له وجې به یې ټولې خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکري نه کوي خو وایي د عملي تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده.
مطلب یو تاسو کار وکړئ، یو تاسو یو ځي کې تاسو یو جاب وکړو، داسې خلکو سره تاسو ډیلنګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې دي، چې دا خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی، تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو، نو دا هغوی څه تاسو باندې هغه تازه کې به ستاسو پروزي په بنده باندې که نه، نو هغه دا ده چې خامخا ما ته ډېره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابله وکړم، خپل د نور خپل خاندان کې یا خپلو ګیر چاپېره زه خلکو سره وګورم، نو که زه بهر ته ځم نو ما ته به دونه زیاره زه به چا سره خبره څنګه کوم، ته چې چېرته دوکاندار سره خبره کوم زه به هی سره ډیلنګ څنګه کوم، ته چې چېرته ما سره مېلمانه زما رالو چې کوم بهر نه راغلی دی یا چې ته داسې مطلب زموږ د خاندان هغې بهر نه یې کستې، ما ته دا پته ده چې زه به هغوی سره څنګه کښېنم، ما ته د خپل کور دی کې کافي فرق روزي په تاسو باندې چې یو پس بالکل د کالج نه دا پاسې را شي او د عملي جون ته را شي او یا چې دی دا نه وي چې مطلب د هغوی لږ معمولي اکسپوژر شوي وي، نو هلته لږ اندازه وي چې یاره موږ
نوی کلتا او پخاستو گا جنکو تا حنا بی بی سه پیغام ورکوی
خپل ځان باندې ما ته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کیپبلټی شته دی دونه کی قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار کوي وړو کې جواب دی چې یعنی که نوسه نه مي که کور کې مدد نشي کولی نو دا خو خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي، نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبرې چې دغه کلچر زموږ د په معاشره کې راشي.
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې، د خپل تعلیم تر څنګه یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کوله، وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوښه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډېره کامیابه او خوشاله ده. په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشت دي چې زیاتره یې بې تعلیمه دي او سخته مزدوري او مهنت کوي، خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصیږي. د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ تر څنګه یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی. د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زپو 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلی ما 9 کلاس کې ایڈمیشن اخیستی و ساینس کې بې د هغې نه پرسته زما محنت شروع دی او د هغې سره سره لږ ډېر جاب پکې م کو او اوس بیا ما میټرک وکړو او میټرک نه وروسته انټر مې وکړو، انټر نه وروسته زه داود کالج آف انجینئرنګ ان ټیکنالوژي کراچی په هغې کې ما ته انجینئرنګ کې الیکٹرانکس انجینئرنګ کې ایڈمیشن میلاو شو، بس ماشاءالله فائنل ایئر کې سټڈی کوم، سټڈی م ډېر کل لرم الله شکر دی.
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت میلاو شوی نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې.
میټرک نه وروسته ویل ګیټ میلاو شو پای کې یو شاپ کې لګېدلی او ملک کار مې کړی، بیا چې مې انټر کې چونکې سټڈی ډېره زیات ساینس کې پای کې ماسټري کې بیزی وم، انټر نه وروسته بیا چې نو څنګه زه انجینئرنګ ته لاړم نو ما سره پارٹ ٹائم کی ویشن پڑھاؤ شروع کرو، باقی دنیا سے کم کارو نہ دیا چون گی مانو شو بولے کہ پائی کی ٹائم کنزیومنگ دیر دیا چی او بلا خبر دا جی جو زمارو چھان چون گی سٹڈی کے دیر دے زیم چی ٹیچنگ گی یا پڑھائی اپلا پڑھائی پہلے دے چی مجبوری دا وجہ لگ ٹیچنگ بگی بیا کوما نو وہ سوم خوشی شروع دے اس فیل حال زمار سر ایو ٹیوشن دے او قبل میں لاؤ شنا غبم کوما سر اپلا سٹڈی روانا دا.
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای، نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي.
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سیده، نو هغه چې کله یو کس ایجوکیټډ نه نو هغه د جاب څنګه ملاویږي تا ته پته ده بیا دا هغه به سب بیک گراوند زما ورونه خو ډېر ماشاءالله سټرګل وکړو ډېر زیات زه خو سوچ کوم چې په وړکین به اوشانې نور څوک نشته او چې نو هر قسم قرباني ورکړي زما لپاره نن یې د دې سټیج سره ورسولم ماشاءالله الله هغه او زما د پلار هم په خپل ټایټ جاب نه ځکه چې هغه هم لیکه پړه نه ټول مشران دي هغه سبق نه دی.
نوموړی وایي بې له محنته که کامیابي وي هم هغه ډېره لږه او ارزي وي او کوم خلک چې د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب ګرځي هغوی د ډېر محنت وروسته دغه مقام ته رسیږي.
کله سړی د جاب سره سره ایجوکیشن حاصلوي نو د هغې ریالیټي سړي ته پته لګي او سړي ته یو پریکټیکل نالج راځي. ټول خلک چې په دنیا کې کوم امیر دی یا پاورفل پرېزیډنټ دی پلانر دی پلانر هغه ټول چې پیدایشي پرېزیډنټ نه اگو کم یو نه یو کس داسی سٹرگل کرلے اگو چیزا نو بے ٹائم چینج کرلے پورا نیشن چینج کرلے
ملکوت خان د الکترونکس انجینئرنګ د اخیری کال طالب علم دی او د خپل تعلیمی خرچ پوره کولو لپاره کار هم کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
چپ شمکوایم چی دنګ یار تا خایم
مشال راډیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم مشال راډیو اورم.
خلک را توای چی کاروان.